څوم ربات تاثیر کولای شي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کیږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پی کیږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅډاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه به دی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې او جای کې سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کې سو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوښ سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلی.
نن سبای چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ ترې نه راوتلی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کور کلی خبرونه ته مو هرکلای کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوې یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي، د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې میرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا میرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پس انداز لپاره میرمنې ته ورکوي، میرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیم وای
هم دسه چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شی واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خويند ته ورګي وي چې په ما حق لري. هغه مهم دي ماته ولی زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې ورته ورکم سره کومه کوم. هم دسه ما ته زور راکړي چې پیسې راکړي ته زمو هم دسه په خپل خويند او په خپل ورونو باندې چې لاړه شمر کرچا کارته زمینی ته زمم سي زم مصرفوم بعده مې هم د ما ست چې توجه نه کایندې ته ما شوم انت له ژوند زندگی زم نه کوم. د مې څه هم زه خو د مسولیت نه لرم چې زبا ته پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرفه او نور ماته به شته توجه کوه. زه مې توجه نه کوم سره کوم چاخه کې زم ور سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی. نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي. که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم میرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کورته او دغه چې بس زی په ولرم د په بل لاره باسي او زی په لاس ټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زخ ډیر دي. بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده. خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې په کور جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکې ولی زه نه سم تا نه سم بتره یم.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي سم پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لیورخ زمې پلار سره کوي زه پس پاتې نشم زم دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده. نو دا په دې معنا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه یې دورونو کره ویسم یا مور ته یې ویسم پلار ته یې ویسم هغوی زما پیسو ژانته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی کار کوي د ما تربیه کار کوي چې څونه یعنی وګسترګې ما چې دی فامیل د دې